درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنه خلاص دی ولسم ټولګي و شپاړسم لوست ده. نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تېرو لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټولو وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه، او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغیزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکي کې موږ او تاسې راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دوی ځانګړتیاوې پیژنو، او په دې باندې ځان پوه کوو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغیزې لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دوی ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټوله دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کوم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي، او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کږېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري، چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي، په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري، چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنې تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې په دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې، یعنې په تکثر کې، د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په 5 کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ورته ویل کېږي. راځو دغه کوم ټولګي چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګي ته. کبان چې دی هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاز او په لاتین کې ورته پیسز ویل کیږي، چې دغه حیوانات چې دی او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه باز کوي د اکتولوژي په نامه سیدیږي، چې اکتیاز موږ ورته وایو چې د کبان په معنا سره دی او لوجي چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو سنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلی وو، همدارنګه ځینې په خوږو تروو تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي، یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برانشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی شي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شي وکړي تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دي، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دي هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دي هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دي هغه بیا بچی اچوونکي دي. رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رزور دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درو ډولونو باندې ویشل شوی دی، ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلا یا به جامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دي کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دي هغه پیژنم. کبان چې دي لومړی رازو د ګردې خولې کبان دي چې دي د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري، دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي، او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کشېږ دی هغه رودي او دغه لري خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دي تنفس لپاره د پنځو څخه تر سوالو سپرې د پنځو څخه تر سوالو جوړه د غلري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دي هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القاچ ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی، او دا کوم حیوانات چې دی د غذایی زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دې د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هک فش دی چې دوی ګرد خوله لري، او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړش لري، یو جدي چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دوی کم جوړښت دي، که مثال کړه سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوار خيزه دي، او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري، او دی چې دی د 50 تر 80 جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سره ترسي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچي او ځینې چې دی بچي اچي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دی، فش دی چې هغه هم چې دی د مثال د غزرفي تبان په ډله کې راځي. ورپسې راځو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري. ځینې کوچني، ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډېر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دوی اوږدوالی رسیږي او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په ترو اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت وپیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموماً دوی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دی د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دی هغه د سوژ په واسطه هم کوي چې د غوډ ډولوس خېوې د اپیس دغه سرتو دوستي چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې دی مثال د سوژ په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بي دي هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوژ په واسطه د سوژ په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دا کم او بچ په هغه ځای کې کمی سي بیا دوی کولی چې خپل ژوند حالته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آستي چې شاید تاسو ډېر نوم یې اورېدلی اوسئ او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت. لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دی بهرنۍ جوړښت دی وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سره دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن د مثال موږ وایو سر برخه ته کچې راس په دې کې خوله، سترګې، پزه چې د عموما نه ښکاره کیږي خو د دوه د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کیڼې برخې کې ګیلز شامل دي او بل د تنیې برخې کې چې ده چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیښتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی د یو بل مهي څخه تیښتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنیې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن د توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنیې وروسته چې دی لر دي چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی که مثال موږ وايي پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنسونه دا کم چې دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري. یعنې د پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي مختلف شاپورتنی شاپرونی دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوي ده او خوله، پزه، سترګې، سپسترګې چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوشل سیوی دي مشخصه چې اوبه د هغه داخل نه ننوځي. او جوسخه نړی نړی مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غو سیت من بیس شرح لاست دو لسم تولگی وش پار سم لست نرمز از روخ پت پا موضوع که درس که مجا تاسی در غیر اختصاصی دفاع دوی مکشوی پا تیل واس که مو زموش در بدن سیستم و پیشندی چی زموش بدن چی دی حقا در میکروبونو پا مقابل که دفاعی سیستم نری چی حقا دفاعی سیستم مجا او تاسی اول پا دو دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي، دوی نشي کولی چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي. او همدارنګه وموند چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړۍ کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي. او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو. زموږ ستاسې درس به د ناتیایم صفحې قطر درونی ویم صفحې پرې دوام وکړي. رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي، یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه هم په التهاب سره، یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي. التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي. او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې. همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي. د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده، یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین وینې د سپینو وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دی اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي. او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شي کېږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتولو سبب ګرځي، یعنې کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شي کېږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډېروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شي کېږي ځان ورسوي، یعنې سپین کورویات. سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخې دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي. ورپسې د رګونو پراخوالی دي، کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي دا رګونه چې کېږي پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلې سیمې ته چې سي زیات سي. دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چېشکې د عفونت ځای ته یا هغه خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره، ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس. او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دغه کوم مایکروفی او نیوټروفول په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي. دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو او خورا او له منځه وړلو سره د دې په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي، یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې په کښې کې ډېریږي. التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی، دوی د بدن دفاع کوي د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي، یعنې په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 30 درجې ده.
خو کله چې د وینی د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هوغي چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسې دی په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېرې وي چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوي چې دی هغه په زیات تودوخه اندازه کې دی چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي یعنې د دې زیاته لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کوي توان رسولی سي عموما باکتریاوې چې دي هغه موږ ویلي په ډېره زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخ ته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی چې کېږي له منځه ځي ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره پاره کارول کیږي نه کله چې میکروب راشي لومړنۍ دفاع چې د دوی کوي او د دوی چې د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي د نیوټروفیلونو چې د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي یعنې فاګوسایټس چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي په ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي کله چې دوی له منځه یوړ خپل هم چې کیږي له منځه ځي دویم ډول چې دی هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دی د انټیبادیانې تولیدوي چانټ باندې خپل یو ډول پروتین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي دوی چې دی خپل دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري چې د بی حجرې چې دی دغه انټي باډیان تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او غوی له منځه وړي او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغي د مخنیوي لپاره فعالیت کوي عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغه دغه د عصبي سیستم یا مثال دی چې کی د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمزورو کې دی مهم رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دی همدارنګه ورسره ایزینو فیل دی چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه یعنی مختلف ډېر ډولونه لري همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دی چې مایکروفاژونه چې دی هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي عموما د دې دنده چې د کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دی پاکوي یعنی کله چې موجود نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي چې په دې سره د میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحه ته ځان رسوي کله چې هغه ساحه ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دی همدارنګه سره نیوټروفیل میسیوي برخه ټول چې کې هغه ساحه پاکوي چې دا چې دی خپل په د لمف کې چې کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبي وژن کې وایو طبي وژن کې چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي او دغه ان کې سلس چې دی یا نېچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دوی چې دی ډیری اساسي دندې ساتلی مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده د سرطاني حجرو له منځه وړل دي سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډیرښت چې شکر سرطان لامل کېدلی شي چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي او بل چې دی د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډیر اساسي رول لوبوي که چیرې دی ونه اوسي یعنی ګټې ډیرې دي دوی چې دی ژر جواب وړاندې کوي یعنی ژر مخترزي همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایي. پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي. یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هسټامین چې دی هغه د چیکیج د دې په واسطه فعال کیږي، او د دې چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې د میکروبونو د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت یعنی د کم هضمي سیستم پیاو چیکي پکښې کې پیاوړی کوي او د میکروبونو د لمنځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل د چیکي خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې په لمنځه وړلو د دې چیکيږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه د انټيبایوټیک پروټینونه دي چې انټيبایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دي د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرونه هم پروټینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروټینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي ترڅو د بدن کم انټي بوډیان نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بوډیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شدي او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړې مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې یعنې دی چې دی د لمفاوي نودز چې دی لمف نودز چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه، وایرسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی چیکي له منځه وړي، او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټي باډیان تولید دي. یعنی کله چې ما تاسو ته وویل بي سیل نور ته د کم دفاعي سیستم خبر ورکړي هغه په د میکروب په مقابل کې انټي باډیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی سي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف سي بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډیر زیانمن کیدلی سي. ورپسې د لمفاتیک سیستم انټيجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایټونه چې دی خپل مختلف ډولونه چې موږ وویل لري چې انټيجنونه چې دی هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی سي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبونو سطح سره چی تړلې. همدارنګه د انټيجنونه چې دی ورسره د کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټيجن د لمنځه وړي، دوی چې دی دغه د بي او تي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځنګړي د خپل په ځان کې ځنګړي پروټین ریسپټرونه لري چې هغه په واسطه دوی چې کولای شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولای شي. په خپله نه برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده اکسلامالیا التهاب څه څه مطلب څه شدي؟ دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي او اخرنۍ پوښتنه د لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده سستو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غندې تو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځې د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره